د ازادي رادیو یو ساعت خبرونه تشرغلاست د ماپښین 2 بجې سوي زملالي بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو دا خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی مرسته خبريږي د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبد الله وای په هیات کې د نامنیو د زیاتوالي لپاره د کورنۍ چارو او دفاع وزارتونه باید توضیحات ورکړي د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر وای د سلما بند چې اوس یې د اوبو د زیرمه کولو چاره پیل سوی یولس میاشتې وروسته به ګټه اخیستنې ته وسپارل سي په بلخ ولایت کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پر کوچنیانو د جګړې د منفي اغیزونو په اړه اندیښنه څرګندوي او په هلمند ولایت کې مازورو کسانو لاریون کړی دی د دوی د اندیښنو په اړه درته راپور خپرو ګڼ شمیر نور مطالب لرو خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې هند له پاکستان سره په خپل پوله کې امنیتي تدابیر سخت کړل او د ترکیه صدر اعظم وای پر اسلامي دولت ډالیا او پی کی کی د ترکیه ځواکونو هوایي حمله په حالات بدل کړي کورنۍ خبرونه له ناجیه صافی څخه اورو
دا هم تر دې مهاله د مهم خبرونو سر ټکی سید یوسف حلیم نن د افغانستان د ستري محکمې د عالی شورا د غړي په توګه د وفادارۍ لوړه وکړه د افغانستان د ملي امنیت د پخواني رئیس امرالله صالح په مشرۍ د روان د سابس بنسټ ټینګار کوي چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې په افغانستان کې توپیرونه رامنځته کړي او د افغانستان د اوبو او انرژۍ وزارت وایي چې د هرات په سلما بند کې د اوبو د زیرمه کولو چارې پیل شوې دي د خبرونو تفصیل سید یوسف حلیم نن د افغانستان د ستري محکمې د عالی شورا د غړي په توګه د وفادارۍ لوړه وکړه اجرایی رئیس عبد الله وای ممکن خغلی حلیم وروسته د ولسمشر لخوا د قاضي القضات په توګه وټاکل شي خغلی حلیم تیر میاشت له ولسی جرګې څخه د ستري محکمې د عالی شورا د غړي په توګه د باور رایه ترلاسه کړه نوموړی تر دې وړاندې د عدلي وزارت په بیلابیلو برخو کې دندې ترسره کړې دي د ستري محکمې عالی شورا نه غړي لري چې د افغانستان د اساسي قانون په اساس د دې شورا غړي د ولسمشر لخوا معرفي او د ولسی جرګې لخوا له رای ورکولو وروسته په کار پیلوي د افغانستان د ملي امنیت د بخوانی رئیس امرالله صالح په مشرۍ د روان د سابز بنسټ ټینګار کوي چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې په افغانستان کې توپیرونه رامنځته کړي د دې ډلې مشر امرالله صالح نن بیلابیلو کلتوري ټولنو سره د تفاهم لیک د لاسلیک پر مهال وویل چې یو شمېر کسان په دې هڅه کې دي چې افغانان په بیلابیلو ډلو وویشي
دوی هڅه کوي چې افغانستان د قوم د ژبې د سمت په خپل منځو کې وویشي او له یو ضعیف افغانستان څخه بیا د خپلو ګټو په خاطر دوی استفاده وکړي
نوموړي همدارنګ وویل چې په دې ورستیو کې یو شمېر هیوادونه داسې هڅې پیل کړي چې د افغانانو ترمنځ نفاق واچوي او له دې لارې ځان خپلو اهدافو ته ورسوي د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي چې د هرات په سلما بند کې د اوبو د زیرمه کولو چارې پیل شوې دي د اوبو او انرژي وزیر علی احمد عثماني نن د یو خبری کانفرنس پر مهال ویل چې د غبن به یو لس میاشتې وروسته ګټه اخیستنې ته چمتو شي او د افغانستان یو شمیر خصوصي موسسو داسې تړونونه لاسلیک کړل چې له مخې به یې په زرګونو بېوزلو ځوانانو ته په کم فیس د زده کړې زمینه برابره شي دا تړونونه نن د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو د مرستیال کمال سادات او د شپږ ویشتو خصوصي تعلیمي موسسو د رئیسانو ترمنځ لاسلیک شول او د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له اسمت سروان اوري
هند پرون وروسته لدی له پاکستان سره په خپل پوله کې امنیتی تدابیر زیات کړل چې وسلوالو کسانو د هند پنجاب په شمالي ایالت کې د پولیسو پر وی حوزې بریټ وکړ په دې بریټ کې لشتر لشه 15 تنه ووژل شول د هند کورونی چارو وزیر رجنات سنگ نن په ګورداسپور ولسوالۍ کې خبري اعلان وکړ
سټیټیوشن دی انډر کنټرول ډونټ وری
حالا تر کنټرول لاندې دي. ځواکونه مخکې لا هلته رسېدلي دي. چارواکو پرون وویل د هند پوځ کمانډو ځواکونو او پولیسو له هغو وسلوالو سره جګړه وکړه چې په درنو وسلو یې د پاکستان پولې ته نږدې د ګورداسپور ولسوالۍ د پولیسو پر استوګنځیو د درنو وسلو برید وکړ. پولیس وایي ګمان کوي حمله کوونکي چې له هندي کشمیره ورغلي وو یو موټر وتښتاوه او بیا مخکې تر دې چې د پولیسو حوزې ته ننوځي پر یوه بس ډزې وکړې. د نوې ډیلی د تلویزیون خبری چینل وویل په حمله کې درې یا څلور تنو برخه لرله. د ترکیې صدر اعظم داود اوغلو وایي په سوریه او د عراق په شمال کې د اسلامي دولت ډلې او د کوردستان د کارګرانو د ګوند د وسلوالو پر ضد د ترکیې هوایي بمباری به د په وینا په سیمه کې وضعیت بدل کړي. داود اوغلو د څرګندونې نن د ترکیې د ورځپاڼو چلوونکو ته وکړې. هغه ویلي چې د ترکیې حضور به چې له خپلو ځواکونو په اغیزمن ډول کار اخیستلی شي داسې یو وضعیت رامنځته کړي چې په سوریه او عراق او په ټوله سیمه کې حالات بدل کړي. په ترکیه کې پولیسو پرون له اسلامي دولت سختريزي ډلې سره د اړیکو په شاک لښت لږه 15 کسان ونیول. د ترکیه رسنوي وویل مشکوک کسان چې بهرني اتباع هم پکې شامل دي د انقره په بایرن مینه کې د سهار وختي په بریټ کې ونیول شول. په راپورونو کې د نیول شویو بهرنیانو ملیت نه دی په ګوته شوی. له بلې خوا یو حکومت پلوی ورسپانی یعنی صفا کوول چې لښت لږه 0 تنه نور چې د کوردستان له کارګر ګوند یا پی کی کی سره تړاو لري د یامان په جنوب ختیځ شهر کې نیول شوې دي. راپورونه وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف له لوري د بشري مرستو د رسیدو په هدف نن هوایي حمله درول شوې دي. خو په عین وخت کې په تعز، ماریب او لهج ولایتونو کې او د غراس بندري شهر عدن ته نږدې د نښتو د پیلېدو خبر ورکې شوې دی. ائتلافي ځواکونو چې یاغیان په نشه کوي وویل 15 ورځنی اوربند به مراعات کړي څو ملکی وګړو ته بشری مرستې ورسیږي. دغه اعلان وروسته لدی کیږي چې د تعاس په هوایي حمله کې د ملکیانو په ګډون لښته لښه اتیا کسان ووژل شول. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د افراطیت، تروریزم او فرقوي تشدد د ګواښونو په وړاندې د مبارزې لپاره د منځني ختیځ له هیوادونو د یووالي غوښتنه وکړه. ظریف په کویت کې د ایران په سفارت کې په یو خبري غونډه کې وویل هر هغه تهدید چې یو هیواد ته متوجه وي هغه ټولو ته دی او زیاته کړه چې هیڅ هیواد د نورو لمرستې پرته سیمه ییز ستونزې نشي اوارولی. وروسته لدی چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ اتمی موافقه لاسلیک شوه دا د سیمې هیوادونو ته چې د دې موافقې په اړه یې اندېښنه څرګنده کړې ده د ظریف لومړنی سفر دی. ایران پر بحرین تور پوری کړ چې د تهران پر ضد د بی ثبوتو ادعاو په مطرح کولو په فارس خلیج سیمه کې کړکیچنه فضا رامنځته کوي. د بحرین حکومت چې د سنیانو په لاس کې دی د رواني اونۍ د شنبې په ورځ ول دوه تنه په داسې حال کې ونیول چې له ایران څخه بحرین ته وصله ورغړل. پروند ایران د بحرین چارو وزارت وایي مرزي افخم د بحرین ادعا رات کړ. او د امریکا د جمهوریت غوښتونکو ګوند کاندید مایک هکابی د ایران د اتمی موافقې په اړه پر خپلو لانجمنو انتقادونو ولاړ دی. هکابی چې په خوا د ارکنساس والی یا گورنر وو پرون په ټویټر کې لیکلی چې دا معامله اسرائیلیان د تنور خولې ته بیایي. د دې اشاره د نازیانو له لوري د مارک کمپونو ته وه.
ازادي رادیو او ریچ په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې خبريږي. د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس د امنیت د خرابېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او غوښتنه کوي چې د دفاع او کورنۍ چارو وزیران دې په دې اړه توضیحات ورکړي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر وایي د سلما بند به یو لس میاشتې وروسته ګټي اخیستنې ته وسپارل شي.
دا چې موږ د دې وروزي د افغانستان د خلکو په اقتصادي او ټولنیز باندې څه تاثیر لري په دولت یې له نور شم دغه نورې پروژې په کار باندې ولويږي.
د هلمند ولایت مازور افغانان د حکومت له بي غوري سرټه کوي.
نن تولاسه سبا راسه نن تولاسه موږ هم سړي ور کړی دي دا کوندې چې مان ما ته وګورې زه څه وکم کوم خو وکم.
او د افغان حکومت د افغان پوځ لوی درستی ځوای په فاریاب ولایت کې امنیتي وضعیت ته ډاډ وړ دی. د خبرونې په دوهمه نیمه کې اونیس پروګرام نیمه نړۍ او رادیوي ډراما یو کلی زر ژغونه اوریدل مه هیروي. د افغان حکومت اجرایی رئیس په ځینو سیمو کې امنیتي حالت کړکېچن وباله او له امنیتي چارواکو یې د توضیحاتو غوښتنه وکړه. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې په ځینو سیمو کې وروستیو امنیتي پیښو ته اشاره وکړه او ټینګار یې وکړ چې د کورنیو چارو او دفاع وزیران دې په دې اړه توضیحات ورکړي. اخوا د پوځي چارو کارپوهان د حکومت په مشرانو انتقاد کوي چې یوازې د ځان د پوهولو لپاره توضیحات ونه غواړي، بلکې په مستقیمه توګه په کارونو جدي څارنه وکړي. صفی الله ستانکزی په دې اړه راپور راکوي.
په فاریاب، کونړ، هرات، بدخشان او ځینو نورو سیمو کې په څو وروستیو پیښو کې د افغان پوځیانو او ملکیانو مرګ ژوبلې د افغان حکومت مشران اندېښمن کړي او په دې اړه د وضاحت غوښتنه کوي. د افغان حکومت اجرایی رئیس په یو شمېر سیمو کې روانې جګړې او انتحاري حملې او چاودنې د وضعیت د کړکېچن کېدو لامل وباله. ډاکټر عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې د دفاع سرپرست او د کورنۍ چارو له وزیر وغوښتل چې د روانو ناامنیو په اړه بشپړ توضیحات ورکړي.
د روزای گذشته هم حوادث امنیتي در نقاط مختلف کشور صورت گرفته بود.
دی وی په تیرو ورځو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې امنیتي پیښې شوې دي. په کونړ کې یو پیښه شوې، په ننګرهار او فاریاب کې انتحاري حمله وشوه. د هیواد په بیلابیلو سیمو کې جګړې روانې دي. یو شمېر پولیسو ته هم په هرات کې د سړک غاړې په ماین چاودنه کې مرګ ژوبله واوښته. نو د دفاع او کورنۍ چارو وزیر صاحبان باید په دې اړه توضیحات ورکړي، په خاصه توګه د هغو سیمو په اړه چې وضعیت پکې کړکېچن دی.
شخص در نقاطی کې اوضاع حادث
د افغان حکومت اجرایی رئیس په داسې حال کې وروستۍ پیښې د اندېښنې وړ وبللې چې اوس وخت په فاریاب، سرپل، بدخشان او ځینو نورو شمالي سیمو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ سختې جګړې روانې دي. که څه هم افغان حکومت د ملي اردو د لوی درستیز په مشرۍ په فاریاب کې د مخالفینو د تصفیې لپاره عملیات پیل کړي، خو له سیمې نه د رپورټونو په اساس ورځ تر بلې وضعیت د خرابېدو په حال کې دی. اخو پوځي کارپوهان ټینګار کوي چې په حساسو شرایطو کې باید د حکومت مشران په خپله د ټولو کارونو جدي څارنه وکړي. جنرال عتیق الله مرخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې انتقاد وکړ چې مشران باید یوازې په وضعیت باندې د ځان د پوهولو لپاره توضیحات ونه غواړي، بلکې په خپله لاس په کار شي او اړوندو ادارو ته مشخصې دندې وسپاري.
دوی باید وزارتو ته امر ورکړي، دوی باید وزارتو ته پلان ورکړي. دغه منطقه دغسې خلک دي پکې، دلته ناامني ده، دلته د چا لاس ته ده او ده څوک خرابوي. دوی سره باید معلومات، دوی څنګه لغونه غواړي. دوی باید یو غره توضیحات داسې وغواړي چې دغه منطقه کې چې جګړه وسوه، نتیجه د جګړې چې وه، په دې جګړه کې کوم مشکلات وو، کومه وظیفه اجرا نه شوه، کوم وظیفه ورکړل شوې وه، ولې اجرا نه شوه، چا اجرا نه کړل، سبب یې څه و.
په افغانستان کې امنیتي وضعیت په داسې حال کې کړکېچن بلل کېږي چې د افغان حکومت او وسله طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي او ویل کیږي چې د دغه خبرو عملی نتیجه به د اوربند پر سر تر سلا وروسته معلومه شي. خو کارپوهان او عام خلک اندېښنه ښکاره کوي چې د افغانستان د ناامنۍ تر شا د سیمې هیوادونه لاس لري او نه غواړي چې دغه مخ پر ودې هیواد یو ورځ سیال وګرځي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
په همدې حال کې د افغان پوځ لوی درستیز وای په فاریاب ولایت کې امنیتي وضعیت د ډاډ وړ دی او امنیتي ځواکونو دغلته د دولت وسلوال مخالفین ځپلې دي. جنرال قدم شاه شهیم له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د ولسي جرګې د یو شمېر غړو دا څرګندونې ناسمې وبللې چې ګواکې وسلوالو د فاریاب زیاتې سیمې نیولې دي او افغان ځواکونه په خپلو کې همغږي نه لري. رضوان مراد د افغانستان د لوی درستیز د څرګندونو مهمې برخې را اوروي.
د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وای په فاریاب ولایت کې د دولت وسلوال مخالفان ځپل شوي دي او افغان ځواکونه دغلته اوس تصفیوي عملیات کوي. ډګر جنرال قدم شاه شهیم له ازادي راډیو سره په مرکه کې دا رپورټونه چې وسلوالو د فاریاب ځینې مهمې سیمې نیولې دي رد کړل او ډاډ یې ورکړ چې په نږدې ورځو کې به فاریاب په بشپړه توګه د دولت له وسلوالو مخالفانو تصفیه شي.
خوشبختانه تمام تحرکات خصمانه و روسی از توسط نیروهای دفاعی امنیتی کشور قیم شده و شکست مواجه شدند و امروز الحمدلله در وضعیت بهتر قرار داریم.
جنرال قدم شاه د ولسی جرګې د یو شمېر غړو دا څرګندونه چې وای افغان ځواکونه په خپلو کې لازمه همغږي نه لري رد کړې او وویل چې د دفاع وزارت، کورنیو چارو وزارت او ملي امنیت په فاریاب کې د روانو پوځي عملیاتو مشري او قمانده پر غاړه لري.
وکیل صاحبا یک قانونگذار هستند، یک متخصص نظامی نیستند. ممکن چیزایی را از زبانهای مختلف غیر رسمی شنیده باشند. الحمدلله ما در وضع امهنگی کدام مشکلی بسیار جدی نداریم.
نوموړي ویل امنیتي ارګانونو د فاریاب او د شمال د نورو ولایتونو د امنیت د ټینګښت او په دې سیمو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د ځپلو لپاره ټول لازم پلانونه او تدابیر نیولې دي. فاریاب ولایت د جمهور ریاست د لومړي مرسیال عبدالرشید دوستم د سفر او دغلته د وسلوالو پر ضد د عملیاتو په اړه د نوموړي د څرګندونو په اړه جنرال قدم شاه ویل فاریاب ته د جنرال دوستم د سفر هدف له افغان امنیتي ځواکونو څخه د سیاسي مشرتابه د کلک ملاتړ څرګندوی ده. افغان امنیتی ارګانونه وایي د دولت وسلوال مخالفان چې ګڼ شمېر بهرني وسلوال ورسره دي هڅه کوي چې د فاریاب په دریو ولسوالیو او د ځینو نورو شمالي ولایتونو امنیت خراب کړي. د افغانستان لوی درستی سپداسي وخت کې د فاریاب د امنیت په اړه ډاډ ورکوي چې په دې ورسېو کې د دې ولایت او په ځینو نورو شمالي سیمو کې د پراخونه امنیو په اړه ریپورتونه خپاره شوي دي. ازادي رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ ژغله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر وای د سلما بند به چې اوس یې د اوبو د زیرمه کولو چاره پیل شوی یو لس میاشتې وروسته ګټه اخستنې ته وسپارل سي. علي احمد عثماني د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته ویل چې دا بند د برېښنا جوړولو ترڅنګ د انځکو د خړوبولو وړتیا هم لري. په ورته وخت کې د ولسی جرګې غړي د سلما د بند له بشپړې دوه څخه د هر کلی ترڅنګ ټینګار کوي چې حکومت باید د بندونو د جوړولو چاره چټک کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر وای چې د سلما بند به د فعالیت د پیل په صورت کې د 80000 هکتار ځمکې د خړوبولو ترڅنګ 230 میگاواټ برېښنا هم تولید کړي. علي احمد عثماني د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل د سلما بند د اوبو د زیرمه کولو چاره د یک شنبه په ورځ پیل شوې او په یوه سمیاشتو کې به د بند کاسه له اوبو څخه ډکه او کار به پیل کړي.
امروز به شکل رسمي از طرف وزارت
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت نن په رسمي توګه د هرات د سلما بند د اوبو د زیرمه کولو د پیل اعلان کړی. تیر ورځ د سلما بند د اوبو لاسلی زیرمه څخه د اوبو د زیرمه کولو چاره د دې بند د دروازې په تړلو سره پیل شو. په دې سره به 80000 هکتار ځمکه خړوب شي او 200 میگاواټ برېښنا به تولید
کړي.
د سلما بند د هرات ولایت په چشت شریف ولسوالۍ کې په هری رود سیند باندې رغول شوی چې په لومړي ځل یې چارې په 1906 او یا میلادي کال کې پیل شوې، خو د جنگونو له امله د دې بند چارې بشپړې نه شوې. د سلما د بند پروژې چارې دوهم ځل په 2015 میلادي کال کې د هند په مرسته بیا پیل او د تیرې یک شنبه په ورځ د 300 میلیونو امریکایي ډالرو په لګښت د افغان او هندي انجنیرانو لخوا بشپړې شوې. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت چارواکي وایي چې د سلما بند کاسه 40 کیلومتر اوږدوالی او 1 کیلومتر پلنوالی لري او یاد بند شپږ سوه څلوېښت میلیونو متر مربع اوبو د زیرمې ظرفیت لري. د ولسي جرګې ځینې غړي د دې بند د چارو له بشپړېدو هرکلی کوي او ټینګار کوي چې حکومت د هغه بندونه چې چارې د ځینو ستونزو له امله په ټپه درېدلې له سره پیل او په مناسب وخت کې دې بشپړې کړي. د ولسي جرګې غړی نادرخان کټوازی وایي چې حکومت ته پکار دی چې د پنشیر، کونړ، پکتیا او دته په ورتو سندونو باندې بندونه جوړ کړي.
دغه پروژه په افغانستان کې تر بنسټیزو پروژو څخه وشتمل دي. سره سره دغه هیله لرو چې مودي افغانستان په نورو برخو کې هم همداسې بنسټیزې پروژې لکه د پکتیا کې د مشلغو بند، په پکتیکا کې همداسې بندونه دي، د کونړ بند، د پنشیر بند، افغانستان په نورو برخو کې دغسې بنسټیزې پروژې د افغانستان د خلکو په اقتصاد او ټولنیزو باندې ښه تاثیر لري.
د سلما بند اوبو زیرمه کولو چارې په داسې حال کې پیل کیږي چې یو شمېر ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران تل هڅې کولې چې د دې بند چارې ټکنۍ کړي. د چارو کارپوهانو حکومت ته سپارښتنه کوي چې د هغو سترو او بنسټیزو پروژو امنیت ته دې ځانګړی پام وکړي چې ځینې کړۍ یې پر وړاندې خنډونه جوړوي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نا تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د ازادي رادیو د او تاسې د پښتو خبرونه اوري. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په شمال زون کې د کوچنیانو پر حقوقي وضعیت د جګړې د ناوړه اغیز په اړه اندیښنه څرګندوي. په شمال زون کې د بشر حقوقو د سیمایز دفتر مشر سید محمد سامی وای ک پر وخت د روانې جګړې او ستنه امنی مخاونني ولسی دا بیرسته چې د جګړې دواړه لوري په روان جنگ کې د ماشومانو څخه وسلواله ګټه پورته کړي او د ناامنی ډیری قرباني هم همدا ماشومان و اوسي. د دې موضوع په اړه مجیب الرحمن حبیب زئی له بلخ څخه راپور راکوي.
د بشر حقوقو خپلواک میسون د ماشومانو پر حقوقي وضعیت په شمازون کې د روان جګړې او موجوده نامنیو د ناور اغیزو په اړه اندېښنه څرګندوي. په شمازون کې د بشر حقوقو خپلواک میسون چارواکي له دې کول اندېښمن دي چې په دې سون کې روانه جګړه د ماشومانو پر حقوقي وضعیت منفي اغیز لري او د دوی ژوند یې له تهدید سره مخ کړی دی. په شمازون کې د بشر حقوقو صحوي دفتر مشر سید محمد سامی وایي چې په شمازون کې د موجوده جنگ ډیره منفي اغیزه پر ماشومانو ده او د نامنیو له پای سره سم په دې سون کې بیکاری هم زیاته شوی او کورنۍ خپل ماشومان مجبوروي تر څو په شاقه کارونو لاس پورې کړي. سامی وایي له کله چې په شمارزون کې نامنه یو زور اخیستی او بدامني زیاته شوې ده ورسره سم د ماشومانو په وړاندې هم تاوتریخوالی مخ په زیاتېدو دی. هغه یې په اړه داسې وویل: ډیری قضیې د موجوده نامنیو له امله شاید له موږ سره ثبته ونه رسیږي، خو پر ماشومانو تاوتریخوالی زیات شوی دی. دوی څخه په شاقه کارونو کې کار اخیستل کیږي، جنسي تیری پرې ترسره کیږي او سوالګرۍ ته مجبور شوي دي. سامی وایي چې د نامنیو له کبله اکثرا ځوانان او هغه کسان چې کاري وړتیا او د کار فزیکي توانمندي لري ورځ تر بلې له هیواد څخه په تیښته دي چې بهرنیو او اروپایي هیوادونو ته مهاجرت کوي. هغه وایي چې د کار ځواک په کمیدو او همدارنګه له هیواد څخه د ځوانانو د تیښتې له امله په ماشومانو د کار کولو فشار هم زیاتېږي او یا د مسلې دوی د ماشومانو د حقوقو وضعیت په اړه اندېښمن کړي دي. ښاغلی سامی له دې سره چې په شمارزون کې د ماشومانو حقوقي وضعیت د اندېښنې وړ بولي، خو وایي که دولت په موقع سره د نامنیو د مخنیوي په خاطر لازم تدابیر په پام کې ونه نیسي، دا ویره موجوده ده چې مخالفین له دوی څخه په جګړه کې وسله واله ګټه پورته کړي. سامی یې په اړه زیاته کړه: په هر هغه پیمانه چې جګړه زیاته دوام وکړي په همغه کچه بیا د دې موضوع په اړه اندېښنې رامنځته کیږي چې له ماشومانو څخه په جګړه کې وسلوال مخالفین ګټه پورته نه کړي. ښاغلی سامی له دې سره چې په شمارزون کې د ماشومانو څخه د جنسي ګټې پورته کولو کچه نسبت تیر کال ته کمه په ګوته کوي، خو زیاتوي چې نور تاوتریخوالی لکه پر ماشومانو د شاقه کارونو ترسره کول، له دوی څخه فزیک ګټه پورته کول او سوالګرۍ ته د دوی د مجبورولو کچه زیاته شوې ده. مجیب رحمان حبیب زای، ازادۍ رادیو، مزار شریف.
ازادي رادیو اوري. په هلمند کې مازور کسان وای د خپل حقونو د ترلاسه کولو په بدل کې ورڅخه رشوت غوښتل کیږي. دغه معلولینو چې د ولایت د ودانۍ مخې ته په احتجاج راټول سوي وو، خبريالانو ته ویل یو کال کېږي چې خپل نقدي حقوق یې نه دي ترلاسه کړي. چارواکي وای د دوی اړوند وزارت ورته کافي پیسې نه دي استولې چې ټول معلولینو ته ورکړي. په دې اړه نور حال زموږ همکار الیاس دایره کوي.
مای بینو د شهیدانو د کورنوی غړي د کار او ټولنې چارو پر اساس تور پر کوي چې د وکال رئیس حقوق ندی ور کړی او یوازې کسان ته پیسې او امتیازات ور کوي چې پر اساس کې شناخت ولري او یا د ریاست جن مسلون ته رشوت ور کړی. دوی خبرداري ور کړ چې ژر تر ژره د دوی حقوق ور نه کړل سي. په لارینونو بلاس پور کړو د لشکرګا بازار به هم د دکاندارانو پر مخ وټړي.
ساس کال ته دا وره کول نن تولار څه سبا را سن نن تولار څه موږ هم سړي ور کړی دي. دا کندې چې مان ما ته وګوري زه څه وکم، کوم خوا وکم، اخلا وکم، مړای وکما، چاپا کما.
چې واسیا درلو دغه واخسل دا څنګه وزارت چې زما د پاره نه راسي او ساده پاره اساس څنګه وزارت وزارت په ټول یو ملت به یو وزارت یو ملک
د ولس پیغام کې یو څوک چوکي تور شه دی بیا د ولس پیغام کې نه دی. هغه وخت چې دی چوکي تر سیری دغه در بدره بیا وزلی ولس ته احتیاج دی چې په ځان یې پوره کوي. بیا څوک نه مني نه پتخایس
د لومړی ځل نه دی چې د هلمند مایوبینو او شیرانو کورنۍ ورسین دوی ته د حقوقو د نور څه دوله عمل شکایت کوي. وګړي ټول ټول په لارونو هم لاس پر کړی دي، خو په اړوندې دارو کې کاغذ پرانی شناخت او واستبازي د مایوبینو او د شیدان د کورنۍ د ورسینو د شکایتونو د پورته کېدو علتونه بلل کیږي. د هلمند کار ټولنیز چارو رئیس محمد نادر وطنوال د پریاست کې د رشوت اخیستل په کلا کړی دی. وایي په هلمند کې د شاوخوا وزره مایوبینو او ملون د پرایوازي 7 میلیون افغانۍ ورکول سوي دي چې په ټولنه رسیږي.
وځه په درې مرو کې ماته 7 میلیون او 2 لک افغانۍ راکړي. 7 میلیون او 2 لک افغانۍ پر وزره نفر شي دا نو ملیون باندې بيخي درځي تکا پونه کې او بل موږ واکان په هلمند کې بیکاری ده. ټول خلک د بیکاری او د لوږې او د دربدري سره مخامخ دي. نو په دې اساس باندې خلق مجبور دي زما د شهیدانو ورثه او یا مسجد مجبور دي چې دوی د خپل دا کورسن وکړي.
وطنوال ول دا اړتیا وړ ټول پیسې 125 میلیون افغانۍ کېږي او د کار او ټولنیز چارو وزارت ورسره د ژر تر ژره ورکړې ژمنه کړې ده. وطنوال ازادي رډي ټول د مایوبینو او د شهیدانو حقوق دوی نه بلکې په کابل کې د کار او ټولنیز چارو وزارت زنده ولیدل.
زموږ راغله ازادي رادیو اوري. ناتو اعلان کړی چې د اسلامي دولت ډلې او د کوردستان د کارګرانو د ګوند د وسلوالو پر ضد د ترکیه د پوځي عملیاتو په اړه به د سیشن به پورت په یو بیړنۍ غونډه کې چې د دې تړون د دواړه 28 غړیو هوادونو سفیران به ګډون پکښې ولري بحث وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ترکیه په ګاونډي هوادونو عراق او سوریا کې هوایي حمله پیل کړې دي. د ترکیه پوځ په تیرو دریو ورځو کې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر مرکزونو بمباری کړی دي. همداراز ترکیه رسنیو پرون خبر ورکړ چې ترکیه الوتکو د عراق په شمال کې د کوردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی پر مرکزونو بمباری وکړه. له اسلامي دولت ډلې سره په مبارزه کې د ترکیه ونډه څومره مهمه ده؟ ترکیه ته پیش ګواښونه کوم دی او افغانستان او ترکیه له داعش سره په مبارزه کې کوم ګډ ټکی لري؟ په دې اړه د په فرانسې کې د مشت افغان کارپو اکبر وردک نظر پښتلې چې ډاکټر وردک په پیل کې د پښتنې ته ځواب وایي چې ترکیه ته د نړیوال تروریزم له خوا څومره خطر متوجه دی. مرکه احمد تکل کړی ده.
زه خو تاسو ډیر وریم چې ترکیه هم د دوه لوی پلان یو برخه وي چې په منځني ختیځ کې یا په سیمه کې د ټولو هیوادونو د بې ثباتۍ لپاره جوړ شوی دی. مګر ترکیه کې یو لاس یو ډول پوښله لري کوم په دې څو کله مخکې په ترکیه کې ډېر زیات مظاهرې د اردوغان د رژیم په مقابل کې وشولې. که څه هم د مظاهرې ډېر مدام وکړه، مګر د ترکیه ملت دا وکړه شوې چې دا ډول اختلافات ته دومره ادامه ورنکړي چې د تاوتریخوالي مرحلې ته ورسي او د ترکیه امنیت خراب شي. مګر په هر حال باندې ترکیه د نورې هیوادونو په شان باندې اسی پزیر ادا او د ترکونو په سیاسي په خول پر اړه لري کولای شي چې د سوزینه زونو سالم وباسي.
مخکې له دې چې زه د ترکیه په باب نورې پوښتنې وکم، ډاکټر صاحب، تاسو په هغو تیوریو یا نظریاتو باندې باور لرئ چې دلته یو لوی پلان شته د سیمې د هیوادونو لپاره او خاص پروګرامونه په نظر کې دي؟
زه خپل دې لومړی سر نه په دې خبره باندې ډېر معتقد یم چې دا بلزمه چې په دې سیمه کې من سره غلي د پلان له مخې تصادفي عمل نه دی. شوې د افغانستان شوې او په اروپا کې مخصوصا په دې اروپا کې ډېر داسې چیزي څرګندشته دي چې دا خبره مني چې په 11 سپتمبر د مخه په امریکا کې د افغانستان باندې د حملې پلان تر شوې او یوازې د 11 سپتمبر دا پیښه د دې سبب شو چې د امریکا حکومت او دولت دا بهانه پلاس باندې ورکړي چې هغه پلان چې له بهانه تر شوه او شریکان د شوید افغانستان او شو عراق تر اغله بالاخره په ټوله سیمه کې اوس دا نارامه یو نکرري دا ولري.
فکر کوي چې همدغه لوی پلان چې تاسو یې یادونه کوي په دې کې فکر کوي چې ترکیه شامل ده او کې د ترکیه پر ضد پلان شوی؟
زه فکر کوم چې ترکیه خو یو غبرګ رول لوبول غالي لایولوریا په دې سیمه کې په تیر په عراق په سوریه کې د نارامۍ خوشاله و او حتی دا توره په ترکیه باندې لګیده چې دوی یو ډول مستقیمه او غیر مستقیمه کومکونه ورسره کوي چې مثال په توګه باندې تورپانه چې کوم ځوانان د داعش په پلاوی باندې عراق او سوریه ته ځي ترکیه هیڅ ډول مزاحمت نه ورته ایجادوي په ډېر آرامۍ باندې د ترکیې د سره دننه تېروي. نو خلک داسې فکر کوي چې ترکیه په لومړي سر کې د داعش د انکشاف سره همنظره وه او علت یې همدا وه چې په لومړي سر کې داعش د کردانو سره ستونزه لرله، جګړه یې لرله او ترکانو دپاره دا یو ډېر سر طلایي چانس و چې کردان ضعیف شي. مګر اوس اواد ستاسو وښودله چې داعش تنها په عراق او په سوریه کې په دې لاسته راوړنو باندې اکتفا نه کوي، خپله دایره لا نور هم هرتوي.
ډاکټر صاحب که فرض کړو دغه تیوري ومنو د تاسو چې مخکې استدلال پی وکاو دا او هغه بیا په تناقض کې نه دی، په دې خاطر چې هغه ډلې چې جوړیږي د خاصو پلانونو لپاره نو هغه خو باید په اداره او کنټرول کې هم وي.
په ټول د دولت جوړونې کې البته دغه د رهبرانو ګروپ په یو خاص حلقو سره ارتباط لري او هغه په دې ټولو نارامیو او د ټولو پلانونو په اصل موضوع باندې پوه دي. مګر یو شمېر واړه ګروپونه د لومړۍ حلقې نه وروسته ګروپونه په اصل اصل او هدفو باندې خبر نه یو کله کله کای شي دا سه غیر کنټرول شي حرکت هم تر نه راو چې مثال په توګه باندې مخریش طالبانو کې خای چې خبري دی خاص کل سره ارتباط ولري په داسال کې شي وړو وړو ګروپونه په دې خبره باندې خبر نه دی خپل سر باندې ځنې حرکت کوي چې په دې اساس باندې زه فکر کوم چې په دایښ کې هم داسې ډلې شته چې اصلي موضوع نه خبر نه دی او په خپل مستقل عمل کوي او ځنې د سپیسي لکټر کې شو شي منصر وسي.
افغان کارپو اکبر ورداکو چې له اسلامي دولت ډلې سره په مبارزه کې د ترکیه د ونډې په اړه معلومات راکول. د خبرونې دوهمه نیمایي ته رسیدلیو. د خبرونې په دې برخه کې نیمه نړۍ اونیس پروګرام او رادیوي ډراما یو کلی زر ژغونه اورېدل مهیروي. خو لومړی د مهمو خبرونو سرټکی له عصمت څاروان څخه اورو.
سید یوسف حلیم نن د افغانستان د ستري محکمې د عالی شورا د غړي په توګه د وفاداری لوړه وکړه. اجرایی رئیس عبدالله وی ممکن شاغلی حلیم وروسته د ولسمشر لخوا د ستري محکمې د رئیس په توګه وټاکل شي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي چې د هرات ته سلما بند کې د اوبو د زیرمه کولو چارې پیل شوې دي. د افغانستان یو شمیر خصوصي مؤسسو داسې موافقه لاسلیک کړې چې لمخې به په زرګونو بېوزلو ځوانانو ته په کم فیس د زده کړې زمینه برابر شي. د افغانستان د ملي امنیت د پخواني رئیس امرالله صالح په مشرۍ د زرغون بهیر یا روان دي ساتلو بنسټ ټینګار کوي چې هیڅ چا ته به اجازه ورنکړي چې په افغانستان کې توپیرونه رامنځته کړي. هند پرون وروسته لدی له پاکستان سره په خپل پوله کې امنیتي تدابیر زیات کړل چې وسلوالو کسانو د هند پنجاب په شمالي ایالت کې د پولیسو پر وی حوزې برید وکړ. د ترکیه صدر اعظم محمد داود اوغلو وای په سوریه او د عراق په شمال کې د اسلامي دولت ډلې او د کوردستان د کارګر ګوند د وسلوالو پر ضد د ترکیه هوایی بمباری به د په وینا په سیمه کې وضعیت بدل کاندي. په ترکیه کې پولیسو پرون له اسلامي دولت سختري زیدل سره د اړیکو په شکل لشتلجه 15 کسان ونیول. راپورونه وایي چې د سعودي عربستان په مشهد د ائتلاف له لوري د بشري مرستو د رسیدو په هدف د هوایي حمله درول شوې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د افراطیت تروریزم او فرقوي تشدد د ګواښونو په وړاندې د مبارزې لپاره د منځني ختیځ له هیوادونو د یووالي غوښتنه وکړه. او ایران پر بحرین تور پوری کړ چې د تهران پر ضد بی ثبوت اداو په مطرح کولو په فارس خلیج سیمه کې کړکیچنه فضا رامنځته کوي.
ازادي رادیو او ریوس په اقتصادي خبرونو ته غوږ ونیسو.
د افغانستان د اوبو او برښنا وزارت وای د هرات د سلما بند د اوبو اخستو بهیر اپیل سو. د اوبو او برښنا وزیر علي احمد عثماني نن د یو خبري کانفرنس پر مهال ویل ټاکل سوی چې دا بند یو لس میاشي ورسته ګټي اخستنې ته وړاندې سي. د هرات ولایت په چشت شریف ولسوالۍ کې د سلما بند پروژه چې په 1960 کال کې د هین په مرسته پیل سوی و د سردار محمد داوود خان د جمهوریت ریاست د دورې له خورا مهمو پروژو څخه و، خو د دله وجل کې دوه ورسته د بدلونونو لامل تر اوسه ځندې دلی و. د هرات یا هم په خپل فیسبوک باندې کلیکلی چې د سلما بند رغونی پروژه ل څلويشتو کلونو انتظار ورسته د افغان او هندي انجنیرانو په هڅو په بریالیتوب سره بشپړ شو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وای په نږدې راتلونکو به د پاکستان حکومت له خوا پر افغاني میوه د محصول زیاتولو ستونزه حل سي. د دې وزارت ویان مسافر قوقندی نن ازادي رادیو ټول چې د سوداګرۍ او صنایعو وزیر په دې اړه له بهرنیو چارو او مالیه وزارت سره په ګډه هڅه کوي چې له ډیپلوماټیکو لارو د غستونزه په اساسي ډول هوار کړي.
نمائندې
تجارتي ما در پاکستان کې زمر سوداګریز استازي له پاکستاني چارواکو سره په تماس کې دي. موږ ډاډه یو چې په نږدې راتلونکو به د غستونزه حل سي. په دې خاطر چې موږ خپل اقدامات کړی دي، موږ د هغوی ځواب ته سترګو په لار یو. تر دې وړاندې د افغانستان د تازه میوه او سبزیو د صادرونکو ټولنې مشر ویلو چې پاکستان په دې وروستۍ کې د تازه میوه له هر موټر څخه 1,05,000 کلداري محصول اخلي. د کندوز د کرنی رئیس وای چې د دغه ولایت د بادامو په حاصلاتو کې د تیر کال په پرتله زیاتوالی راغلی دی. عبدالبصیر فقیری نن له ازادي راډیو سره خبرو کې د بادام د حاصلاتو د زیاتوالي لامل کروندګرو ته روزنه او د موسمي حشراتو ضد درملو ورکول یاد کړل. پر همدې مهال د دغه ولایت باغلرونکي وای چې سږ کال وی ونی درې منه بادام حاصل ورکړی. دا کروندګر وای چې اوس مهال د هیواد په بازارونو کې د یو کیلو وطني بادامو بیه 200 افغانۍ ده. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره په ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 1.5 افغانۍ چلويش پله، یو یورو 1.5 افغانۍ دیرش پله، یو انګلیسي پوند 2.5 افغانۍ اتیا پله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ، زر ایرانی تومان 19 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 502 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له سید کمال شاه عارف څخه واوریدل. دا ازادي رادیو دا اوس رادیوي ډراما یو کلی زرغونه او اونیس پروګرام نیمه نړۍ اورو.
یو کلی زرغونه
درمن اوریدونکو السلام علیکم. په ډرامه کې سره لدی چې احمد ډیره موده وروسته خپل کور ته راستون شوی، د دې پر ځای چې کورنۍ خوشحالي ورته وکړي د غم پر ټغر کینی. دا چې ولی په ډرامه کې به وورو.
خود به سرکیگی خیر تا غفشت شوی لاچی را ترا واخلا.
خدا موره دبوری تیم بم در نپورده کم نور بدی پکر نوی
ویخلا در سر لوره.
یا الله حتی منو با اقی غم او ساتی گلالی لور خمی پا پل کور که را تا کندشم.
موری دهیل خوند و بو تخور و تلی لوبو نمی صاف کردر تا چی پالواکی دانی و نلویگی.
خدای دی بخت خکلوری بس لگ دم مخری نور به او ایشو.
هی تروری زیره می در بانده
چه شوی خلاصه که دروازه نده بنده.
ده چه شو زیره بوی؟
خاله زیره بوی را کوی احمد لالا راغی.
ها؟ چه بایی؟ احمد راغی؟
اوهی خدای شکر مسافر زوی می راغی. گلالی اغا لوی تکری می را تر واخلا.
موری لوی تکری پریده اغا ده احمد لالا می دنه نراغی.
موری موار خطا که گی
لالا.
اوهی شکر کم در مانی زویا راشد تا چه کل دکم.
موری
زویا بخوامی دم و خطا نوشم در ایده
تروری زیره میرا که چیز زم
خدا و بین زویا تلک صبر بکا.
گلالی خور که تا مجاره مور می لوگو اونیستا چه کوتی تای بوزو.
خورور موری راشا
وی خدایا داواله دست شوم پریم یک دی خبشم وست نشم تلای.
خدای موری تا خوله گشوری تا کینا.
او احمد لالا از ما زیره
یارا و بایده تنو ولاری ترسو چه زیره وان نخلی نم پریدی. ها
او زویا خود به زیره اخواری ستا را تک خمونگ تا غرد زیره و
داده ده مسافر زویا تالیه دی خیوی ما دی پیسه را سره دی.
راک احمد کاکا مننه زلالم.
احمد لالا هغه لاس دی ولی جیب کنی ولی لکه چیچه دی پکی را تراوری.
نه 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 نه
او تی و گوره لوری الا
نه سنشتا اسمی نیدی راوری.
زویا اوس خو گلالی لویا ده پو بڑا کنی که دیدی را زورا بلا.
او موری کاش که اما آغا سی وڑا پاتی وی اوز بلا دوم رو غمونو بیغام آوی.
احمد زویا پو نسیم خبر شوی.
او موری دیر خواشی نشوم زکا خو
رازی چو کوتی تلار شو
لاس راکه احمد زویا.
صبر
وی خدایا احمد زویا لاس دی دا په لاس دی چه شوی دی احمد زویا
مجاله مور مجاله
گل ماما دا زویا اغه سړی چې د کار واده در کړی و ورغلې کنه؟
نه دی وره نغلم.
نو ولې و زویا؟ کار کور ته در پسې راشي؟ پوښتنې ته خو به یې ورغلی وې کنه یوارې؟
هدې کومه ورځ چې راته ښودلې وه له هغې ورځ نه مخکې یو کس مې ولیده، ویلی چې کوم بل کس یې په کار کې نیولی.
خیر زویا، اندېښنه مه کوه، چیرته چې د خدای روزی حواله کړې وي همالته به کار درته پیدا شي.
خو مورې، نور مې له وزګارتیا نه زړه چې وي ورځ راباندې نه تیریږي.
زویا، په خپله حال باید شکر وباسو. همدا مخکې ماشومانو له یو بل سره ویل چې د صابر زوی راغلی، لاس یې پرې شوی.
څه؟ د احمد لاس پرې شوی؟ ولې مورې، په څه؟
نه پوهېږمه زویا، زم د ماشومانو له خولې خبره شوم.
احمد خدا ډیر وخت په کلی کې نه و، خلکو ویل چې کار ته تللی، خو هیڅوک نه و پرې خبر چې چیرته او له چا سره کار کوي.
وی زویا، له داسې بې خیره کارونو نه دی، همدا بیکاري ښه ده.
های ادې ګلې، دا هم زما زړه نه مني چې نازیه ورېنداره مې کار کوي او زه ناست یمه ډوډۍ خورم.
ګل محمده وروره، ما تر اوسه ستا او د ادې خبرې واورېدې، خو دا خبره مې د خوښه نه شوه چې د ورېندارې ډوډۍ خورم.
نه نه زویا، داسې نه وایي، هغه یاسې پخنه راغله.
نه مورې، رښتیا وایم، دا ټول کلیوال به څه راته وایي؟ ها
څه به وایي وروره؟ خو هغه دی تو ادین را سره کار کوي. څه به وایي وروره؟ خو هغه دی تو ادین را سره کار کوي.
او زویا، د ده باندې یو نیم کار خو یې تمور سره کوي کنه، اوس مو شکر دی لاس چلیږي.
هغه څه چې د مخکې دوکان کې خرڅول اوس فکر وکړه چې کور کې یې خرڅوې.
ورېنداری، هر څه چې راته ووایې زما دا نه خوښېږي چې زموږ د کور ښځې دي داسې کارونه وکړي.
ورورې، مستې لرئ؟
ها، اوس نو راشه پوره یې کړه. نه نشته، هېڅ شی نه لرو، بیا رانشې.
وای وای زویا، دا څه کوې؟ ولې داسې ورته وایې؟
وروره، خو له همدې نه دا ماشومان ډوډۍ خوري، چې وی نه کو نو څه به کوو؟
بیکاری خو نه زغمل کیږي، دا دی زه خو هم بیکاره یم.
ګل محمده، وای انسان تیر وځي، خو زما په شان دې خدای څوک نه تیر باسي، ځکه چې په داسې کارونو کې ځان او ایمان دواړه ځي.
دا ځان خو د سعید زړه د بدمشه هغه دی، لرې د له بدنه یوازې لاس دې پرې شو، دا ایمان څنګه پکې ځي؟ ها داسې څه کول؟
هغه خلک قاچاقبران وو، معدنونه یې په غلا ویستل.
نو تا څنګه له غلو سره کار کوه؟ خبر نه وی
له شرمه خو همدام نشم ویلی چې ښه خبر وم. بس ما ویل چې پل کار راته نه پیدا کیږي او د ولوار پیسو پیدا کولو ته مجبور وم، نو ځکه
وایي چې بد ګرځي بد به پرځي.
غلی شه خدای داده، نو دا لاس دې څنګه پرې شو؟ په څه باندې؟
مخکې ته نه وی ګل محمده، احمد کیسه وکړه، لنډه دا چې سرنګ پیر شادلی و.
هی دا بیکاري به نور څومره خلک بدبخته کړي. دا بیکاری نه ده، بدبختی ده. بدبختی
گل محمده، بیکاری ستونزه ده، بدبختی نه ده. بدبختی له بدو کسانو سره کار کول دی، لکه زه چې ور سره بدبخته شو.
ملګرو، یو څه ته مې پام شو، نه پوهېږم چې دا خبره به مو را سره خوښه شي او که نه.
دا خو یې ووایه زړه د بدمشه، هسې نه چې ته بیا مونږ تیر باسې.
وایم که داسې وشي چې په کلي کې د نجارۍ دوکان خلاص کړو، یو څه وخت کې به یې زده کړو، کسبه کار هیڅ وخت بیکاره نه پاتې کیږي. ته څنګه څه نه وایې احمد خوریې؟
والی جان ماما، زما خو اوس یو لاس نشته او کار خو م په لاس کیږي، زه او کار سره لرې یو، له ځانه ناامیده یم.
ناامیده شیطان دی زړه د بدمشه.
خدای داده، دا ته څنګه رډې خبرې کوې؟ و احمده، شیطان نو امیده دی، تو من نو امیده کیگه.
ولی جانا، هغه د نجاره د کار خبره دی پاتې شوه.
او گل مامده، اوس به نور ملگریم راشی چی را سر خواه بایشی کنه، مشوره با ورسرو بکو.
کړی کړی وای نازنینې و نازنینې
پلارا درځم ډوډۍ پخوم
یو ګیلاس اوبه راته راوړه چې ډېر تږیم
ښه پلارا په سترګو دا دې راوړم یې
قدیره دا دې لا بله خوشحالي ولورې خو یې پوره کولی نه شو اوس په یو لاس ګوډ هم شو
پلارا دا دې اوبه
اوس چې لاړه شي کله به راشي راکه
هغه اوبه
دا اوبه دي که خوروا
پلارا هغه ډوډۍ مې پخوله نو په درنه مې اوبه نه دي راوړي
زه بدبختي له مخې مورې کېږه ترانه مې چې بېخي لور نه درلوده ښه به و
پلارا نورې اوبه درته راوړم
ورشه دا تودې اوبه دي هغه احمد ته یوسه هسې م د کار نه و اوس یې لا پسې لاس هم پرې شو
خدایه دا خبر لکه چې رښتیا ده
زه ورکه شه کوټې ته زه له دې نه چې د هغه زاړه سړي سره مې بدل کړی وې ښه به و د هغه لور به مې ځان ته غوښتې وه او ته به مې د هغه زوی ته ورکړې وې زه ورکه شه وایم ولخه صابر ښه سینه ډباوله ویلې چې ته د لور زما زوی ته راکړه څومره چې ولور غواړي درکوم اوس به یې ښه د ولور پیسې ګټلې وي
اوریدونکو ستاسو په نظر خلک په کوم دلیل پر خپل خویندو او لونو ولور اخلي آیا کوم مشروع دلیل به ولري هم دې پښتنې ته ستاسو له ځوابونو نه د ډرامې د لاشوالي لپاره ګټه اخلو خپل نظرونه مو شخص ثبتونکو ماشين ته وایست د ماشين شمیره ده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 همدارنګه تاسو کولای شئ چې د افغان بیسیم د 1903 شمیرې لاري وړیا لیکلي پیغامونه هم را واستوي. په فیسبوک کې مو د یو کلی زرغه غونه په نامه پیدا کولای شئ، او په ټویټر کې په انګلیسي تورو غونه ولیکئ او خپل نظرونه را سره شریک کړئ. ستاسو د لیکلو او غږیزو پیغامونو په تمه یو.
ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له ازادي رادیو نه.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسودا نیازه.
نیمه نړۍ درنو ورېدونکو سلام، په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ نننۍ خبرونه پیلوو. ځینې نارینه وو ته دا شرم او نه ښکاري چې میرمن، لور یا خورې له کوره بهر کار کوي او پیسې لاسته راوړي. پوښتنه دا ده چې ولې ځینې نارینه د خپلې میرمنې یا خور په ګټلو پیسو شرمیږي. که په یوې کورنۍ کې یوه میرمن له خپل پلار یا خاوند سره د کورنۍ د اقتصاد په پیاوړي کولو کې برخه اخلي، دا کار څومره ګټور دی؟ روانه خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې زه مسعوده نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، موږ په ټولنه کې ځینې خلک دا فکر لري چې خځه نشي کولای ګټه وټه وکړي او لاسته راوړنې ولري. دوی په دې فکر دي چې که میرمن، خور یا لورې له کوره بهر کار کوي او یو اندازه پیسې لاسته راوړي، دا د دوی لپاره د شرم خبره ده، ځکه چې خلک یې ښځه ګټلې بولي. په همدې خاطر د ښځې له کار کولو سره مخالفت ښیي، یا داسې هم وایي چې د ښځې به نو څه ګټه وي یا د ښځې به څه توره وي. ځینې خلک بیا دا فکر هم لري چې ښځه وړتیا نه لري، نشي کولای له خپلې کورنۍ نه مالي ملاتړ وکړي. دوی په دې نظر دي چې ښځه باید د څلورو دیوالونو په منځ کې وي او هغه استعدادونه چې لري یوازې له هغو د کور کې ترې ګټه واخلي. لومړی به د یو څو نجونو خبرو ته غوږ شو چې دوی کله له داسې خبرو سره مخ شوي دي او که نه.
د ښځې ګټه به څه ګټه یي؟ وایي څوک چې د ښځې ګټې ته کینی هغه نو بیخي سپیرو خاورو ته ناست دي. خو دوی داسې فکر کوي چې دا زموږ میرمنو یا نجونو کار په دې معنا ده چې پیسې ګټو، یوازې د پیسو لپاره کار کوو. خو دوی دا یوه لسیزه نه، درې لسیزې دوی دا ونه ازمویل چې یعنی پوه نه شول پی چې د ښځو نه کار کول د ټولنې له فنج سره مخامخ کوي. یعنی د ښځې کار کولو نه دا معنا ونخلي چې یوازې ګټه ده. رښتیا هم په اقتصادي لحاظ هم ډېره ښه د ښځو کار کول، ځکه د کورنۍ اقتصاد ډېر پیاوړی کېږي د ښځو په کار کولو. خو د په دې معنا نه ده چې یعنی یوازې د پیسو په خاطر ښځې کار کوي. ښځې د ټولنې د پرمختګ لپاره کار کوي، د ښځو خپله د ښځو او د نارینه او د ژوند د ښېګڼې لپاره کار کوي، تر څو چې یو پرمختللې ټولنه ولرو.
نو ته هم دا خبرې دي او ایونچلی هیڅ وخت یا یوه ښځه هیڅ وخت نه پرېږدي چې هغه په آزاد توګه خپل ژوند وکړه او د کور په اقتصادي ستونزو کې برخه واخلي. زه هم همداسې یوه نجلۍ یم چې د کورنۍ والا یعنې ما یو تره زوی دی چې د ما نه یو کال ورکوټی دی. تل همدا خبرې کوي چې ښځې لپاره نه ده ضروري، نجلۍ لپاره نه ده ضروري چې تعلیم وکړي او بیا وروسته دا خو بیخي نه ده ورلخه چې هغه په کوم ځای کې کار وکړي، وظیفه واخلي. او د همدې د خاطره دی چې په پښتنو کې د اقتصادي ستونزې چې ډېرې زیاتې دي، ځکه چې دا ټول د کور مسؤلیت د یو کس په حق لري او یو کس په غاړه او نور ټول د کور غړي ورته ناست دي. دا خبرې خو معمول دي چې د ښځې به څه پیسې وي، هغه سره بې غیرته دی، رقم رقم لفظونه د هغې کس لپاره استعمالوي چې خپله ښځه پرېږدي او باندې کار کوي.
کورنۍ کې هم داسې یو شی تېر شوی دي چې زمونږ زما کاکا خپلې خور ته چې اوس یې واده کړی دی، نو د خپلې خور مې ورته وایي چې یعنې دا ډېر بې غیرته ده چې په خپله ښځه باندې ګټي. یعنې ښځه باید دوی دا فکر کوي چې باید په کور کې اوسې، له کوره باندې ونه وځي او بس مېړه داسې ګټي بېرته راوړي. څه دا غلطه خبره ده. نو داسې پېښو سره زیاتره پښتانه همداسې من دي او ځینې همداسې پښتنې پېغلې دي یا ښځې دي چې ډېر استعدادونه لري مګر په کور باندې ناستې دي. دا د دوی ځینې بې ځایه غیرتونه دي چې دوی کوي، که نه له پخواني نه دود پاتې ده. مثلا دوی وایي ته ښځه یاد کور دی یا د کور ده، دغه خبرې په دوی د ټینګ رانیولې دي او بس وایي چې په ده کې د مونږ غیرت له منځه ځي، د مونږ ښځه به ټول ویني. باوجود چې مثلا ځینې ښځې ډېرې په حجاب کې بیرون وځي، یعنې جایز ده په کې خپلې ښځې ته پرېږدي چې په جای په خپل حجاب کار وکړي. د امام مخکې مې هېڅکله دا خبر نه کوي، خو د امام صاحب په شا پسې په دا خبرې کوي.
د کابل اوسیدونکي وږمه وایي د دوی اقتصاد ډیر ضعیف دی، دا غواړي چې کار وکړي خو پلار او د کورنۍ نور نارینه غړي ورته وایي چې دا د دوی لپاره شرم دی چې نجلۍ د پیسې ورته وګټي، ځکه چې سبا ورځ به خلک پلار په بدنامه یادوي چې د لور پیسو ته ناست دی.
کورنۍ اقتصاد دونه ښه نه ده، یوازې پلار مې معاش اخلي، خو ما مکتب ویلی ده. کله چې زه وایم کور کې چې زه غواړم معاش واخلم، که نه یو وظیفه یو مالي مسمه یو ځای کې یا یو بل کار کورنۍ سره مې په اقتصاد برخه کې مرسته وکړم، نو خصوصا بیا کور کې مې پلار ورور مې وایي سې نه ده سې هغه خبره ده مونږ ته درېږي، یعنې بده یې ګڼي سې وایي دا ښځې معاش ته ناسته مونږ ته باندې ټولنه کې که نه داسې یو هغه درېږي، وایي دا بې غیرتي ده، ښځه باید معاش وانخلي. خو دوی ته داسې د هغه خبره بده ګڼي او نه غواړي چې زه معاش واخلم.
د کونړ اوسیدونکي شفیق په وینا دی دا نشي زغملای چې لور، خور یا میرمن دې پیسې وګټي او دی دې ترې ګټه واخلي.
نه لرو داسې څوک چې هغه مخته مونږ د هغې معاش ته ناست یو یا مخته وځي د کور نه بیرون وتی شي، هغه کوم دغه چې مشکلات لري هغه بیرون حل کوی شي، خو داسې کوم دغه نه لرو زنانه چې هغه معاش ولي مونږ د هغې معاش ته ناست یو. ولې یو دغه دی یو پښتو ده، مخته دا څوک نه شي برداشت کولی. پښتون سړی چې هغه د هغې لور معاش ولي ښځه معاش واخلي، په زړه کې یو دغه تېری داسې یو خفګان احساسوي. ما صد خپل ځان دې شي مخالفت کوم، ما خپله نه خوښېږي چې دور مې کار، ما خپل نظر داسې زه نه غواړم. لور اته مورتن لور شیار د ماش ولی دغه د ماش ته پاره دي مخد نه پته مو سي خپل شخصا د خپل کورنۍ مخالفت کوم.
خوشته داسې ډېر نجونې چې د کورنۍ له نارینه سره اوږه په اوږه د کور په اقتصادي چارو کې مرسته کوي او دا یې ثابته کړې چې نجونې د کور د نورو کارونو تر څنګ د کور په خرڅ کې هم فعالیت کولای شي. زمزمه یوه له همداسې نجونو څخه ده چې د پلار تر څنګ کار کوي، یو اندازه معاش اخلي او له خپلې کورنۍ سره اقتصادي مرسته کوي. اغلې زمزمه وایي، زما ورور وړوکی دی او پلار مې په یوازې ځان نشي کولای د کور ټول مصارف پوره کړي.
زمون په ټولنه کې یو ذهنیت چې په خلکو کې عام ده، دا ده چې هغوی داسې فکر کوي چې ښځه نشي کولای چې کور ته ګټه ورسوي، یا یوازې ښځه کولی شي د کور کارونه وکړي، نشي کولای چې د بیرون کار وکړي. د ښځې توره نشته، ښځه توره نشي کولای. یا څه خو دا چې زه یو جلکۍ یم او ورور مې وړوکی ده، د پلار سره داسې یم چې هیڅ وخت ما پلار ته داسې احساس مینده ورکړی چې دی مشر زوی نه لري او زه ورسره اوږه په اوږه نشم تللی. زه بیرون کار کوم او دا مې کورنۍ ته ثابته کړې چې ښځه نه یم، زما د کورنۍ ژوند به په ستونزو کې. خو اوس چې زه یم د دوی ستونزی هواری شوی دی او رستربلې ستونزی هواری کی.
زمزمه وای د کورنۍ غړي وس پوښوي چې خځه کولای شي له کورنۍ سره مرسته وکړي. دا وای مخکې به د کورنۍ غړو زړه نه خکاو چې دا له کوره بهر کار وکړي.
زما د کورنۍ چې کوم غړي دي هغوی وس په دې پویدلې دي چې خځه کولای شي، مې مخکې په دې باور و چې نشي کولای، اته زړه به نه خکاو چې زبیرون کار وکم. خو ما ثابته کړ چې زه کولای شم او وس ټول را باندې باور هم لري او ټول په دې باندې پویدلې دي چې زه کولای شم دوی سره مرسته وکم، کولای شم چې دوی ته ګټه ورسوم. موږ په افغانستان کې که په نورو نړۍ کې وګورو چې ښځو ته زمینه برابر شوې، ښځو تر ډېر لوړو پوړیو رسېدلې دي او په دغه ناچیزو البته امکاناتو باندې چې په افغانستان کې دي، بیا هم د افغانستان ښځې باتورانې دي. هغه څوک چې دا خبره کوي چې نشي کولای، دا هغه خلک دي چې ځان وغولوي او ووایي چې ښځې نشي کولای، خو په اصل کې دوی پوهېږي چې ښځې کولای شي.
لیکوال او کرکتون کی ډاکټر محب الله زغم په وینا، زمګ د ټولنې د ورسته پات کېدو یو ولادت دا دی چې میرمنې تل اجتماعي او اقتصادي کارونو نه لری ساتل شوې دي. کپه یو کور کې نارینه او ښځه په ګډه کار کوي نو اقتصادي ستونزې به تر ډیره راکمې وي.
استاد غزنفر یو خبر کوي چې وای زموږ ټولنه هغه مرغه دی چې تل عمر په یو وزر الوت کړی دی. نو یو وزر نر دی، بل وزر میرمن. که چیرې دا زموږ د ټولنې د وروسته پاتې والی یو عمده دلیل همدا دی چې میرمنې له اجتماعي کارونو او له اقتصادي کارونو نه محروم ګرځول شوی دی. دا ډیر غلط کار دی په دې چې په یو کور کې فرزن اته کسان وي، که یو کس دوی ته کار کوي دی مجبور دی چې همدغه خپل عاید و اتو کسانو ویشي، که دوه کسان کار کوي د دواړو عاید په څلورو کسانو ویشل کیږي. نو د دوی ژوند ورسره ښه کیږي، اقتصادي بهتره کیږي. او بله دا چې ښځې هم د نرانو غوندې عین انسانانې دي او عین وړتیاوې لري، عین استعدادونه لري. ولې به کار نه کوي؟ ولې به د ټولنې او د وطن په پرمختګ کې برخه نه اخلي؟ زما په نظر دغه مفکورې اوس زړې دي او وار په وار کمیږي. انشاءالله داسې وخت به راځي چې په ټول وطن کې دغسې څوک پیدا نشي چې داسې خبرې وکړي.
ډاکټر زغم همدار زیاتوي، دا ستونزې یوازې زموږ په هیواد کې نه بلکې د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې میرمنې له دا ډول مشکلاتو سره مخ دي او د بشر تاریخ تل نرسالار و.
داسې ده چې د بشر تاریخ دغسې نرسالاره تاریخ دی، نه یوازې زموږ په ټولنه کې، په ټوله دنیا کې. تاسې وینئ چې په غرب کې، په امریکا کې هم تر د شلمې پیړۍ پورې میرمنو د رایې ورکولو حق نه درلود. تر هغه څو کاله مخکې میرمنو د کار کولو حق نه درلود. نو دا د نرانو د ځان غوښتنې انتها ده چې دغسې خبرې کوي. حال دا چې هیڅ توپیر نشته، دوی باید پر ځان باندې باور له لاسه ورنه او په خپلو هڅو باندې، په خپل زیار باندې دوی ته ثابته کړي چې زه تر تا کمه نه یم، بلکې تر تا ښه هم یم. هر میرمن دغسې وړتیا لري چې داسې کار وکړي چې نران ورته ګوتې په غاښ شي.
د دینی عالم احسان الحق حنفی په وینا، میرمنو ته اسلام د کار کولو اجازه ورکړي او کولای شي په خپله خوښه کار وکړي او هغه پیسې چې ترلاسه کوي په کور کې مصرف کړي.
د
په یو داسې ځای کې یو ښځینه کار کوي چې خپل عزت، خپل عفت او خپل حیا هم ساتلی شي، نو شرعاً هغې کولی شي چې په داسې ځایونو کې کار وکړي، معاش واخلي، کله ورور سره مرسته کوي، کله پلار سره مرسته کوي، کله خاوند سره مرسته کوي. دا یو مشترک ژوند دی او مشترکاً باید دوی د خپل ژوند پر مخ باندې ویسي. او که مطلق ناروا وي نو بیا ولې په اطرافو کې په زنانو باندې هغه کارونه کېږي چې هغه د نارینهو پورې مربوط دي؟ حتی مونږ ته دا خبره روښانه ده، مونږ وینو چې زنانه په پټیو کې ټول ورځ کارونه کوي، پنډونه په سرونو باندې راوړي، شفتل را چلوي، واښه او ګیا بیا را چلوي. نو خو دا هم ګټه ده، څوک هلته په یو شکل باندې ناست ده او څوک په بل شکل باندې ورته ناست ده. هغه راته نه نه ښکاري، نو راته پیغور ښکاري، نو راته غیرت ښکاري. نو دا یو هغه پروپاګند دی چې بس دا بېننګي ده او دا بېغیرتي ده او دلته بیا مونږ د ښځو لاسته ناست یو.
درنو اوریدونکو، خځه او نارینه د یو بل لپاره لازم او ملزوم دي چې له یو بل سره باید نستړی کیدونکې همکاري او همدردی ولري. د انسانانو ترمنځ باید د جنس او نویت مسله موجوده نه وي، بلکې د یو بل لپاره د خوشاله او سوکاله ژوند زمينه برابر کړي او د ژوند له رنگینیو خوند واخلي. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وا کا غواړی مختلفونه راوستوي. د پوسپکس پتیمو دادی په کابل کې سوارلس یو ویا، هرات کې سلویخ، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې سلور، په خوست او کندوز کې یو. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خیچاري
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولئ.